Там Стас и Назар.
Дөймөний микелэрд танд цангилэр ухтрахын уранд ланд хабарна. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ وایي د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږ درې کسان وژلي دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد ځدران د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې د الوخیلو په سیمه کې د چاودنې شاوخوا څلور نور کسان ټپیان کړي دي. د ځدران په خبره ماین په یو مرسډیز بینز کې ځای پر ځای شوی و چې د پیښې په تړاو یو کس نیول شوی هم دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلي افغانستان ته د مرستو استول شوی او پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امنیت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تېره شپه د امریکا د ساز جرګې د پوښتنې په ځواب کې خبر کړی ویلي دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته ده. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف د افغانستان د شتمنیو ساتل او خو تر اوسه یې د افغانانو په ګټه باندې هیڅ کوم فعالیت نه دی کړی. د تهرانی وی محکمې رانی سندرغاړی مهدی راهی ته د جبر حجاب په اړه د وی سندر دوه لکابله د بند او درو وهلو سزا وروله. ی د رهی مدافع وکیل نن پر خپل شبکې لیکلی شو د ایران شو د تهران د انقلاب محکمې د شپږویشتمې څنګه پر اساس باندې د سندرغاړی ته دوه کاله وته میشت بند او د څلور بیا درو وهلو حکم ورکړی دی. دا سندرغاړی به د نن له حکم نه وروسته تقریبا یو کال په زندان کې تیروي او د اروپایي ټولنې یو تحقیقاتي ادارې ویلي چې 2023 کال احتمالا په تیرو 300 کلونو کې د ځمکې لپاره تر ټولو تود کال و. د اروپایي ټولنې اړونده د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړل چې تیر کال له 1500 کلونو راهیسې چې د ځمکې تودوخه پکې ثبتېږي تر ټولو تود کال بلل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله بوي. دا اونۍ په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدی سي وننګول سي کدی نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوري.
والا ډیر کورسونه تعقیب کړی دي خو ایس زکیګنه وخت خبره دي.
یو میاشت دوه میاشت تلته وای بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مزدنه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي، یا پوه نه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بېل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو سړی یو ځل ټولنیز شي، بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی، د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیم هغه سره وغږېږي، نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایطو چې ټول شیانه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څن زایب سره نشته دی، دین خاص موارد دین خاص شونه دی چې هغه سره وډی کی دین خاص وختونو کې هغه بیره ول داشت هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای ما مخک موافقت خو دی مغه د دین سره ډیر زندسی وختونه چې هغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړې وړې خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمد زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي، دا وخت په تیریدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي، چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کی پیژنې کی نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري، دا د په زرهاو ملګري ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه یې ځان سره ملګري کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمد زی وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي، او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایل دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه شی ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلي وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون دپاره، د اصلاح دپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکوو د یو تغیر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکړي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن ده، تا خپله پاڼه ده، که تې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو، لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یې رایه کوې، دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلی آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي، که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نوې مت لیدلی وي عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلې شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتینو نه، والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظه کړه. حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوو استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیضالله، والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بیرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې اخلي. تجارتي کورسونه دي.
زما نوم ارمانی، والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به و شپه ورځ دی، هم هغه یو دانه بې ویلې، نور چې نه و. یا به استاد رخصتي کوله، یا به مونږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اخیستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټوله چټي مفته کې فارغ شول، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اخیستې بس تله.
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل وي یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او دا معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر چاره کې و کورس لس کورسونه شته، اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نه شي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو، نو پښ چاینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او همچنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي، او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه، او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي، خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر، او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټي بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري، اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله هغه دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو، او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نه شي درلودلی. نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکینګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې دا د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره شاګردان داسې فکر کوي چې یو سات یا یو نیم سات یا دوه سات تلل یو خونیز مرکز ته دوی کولای شي چې زده کړي وکړي. خونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو سات یا نیم سات هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خبرونې تعقیبول دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولای شي زده کړي هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ول ولی ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي پاول سر کې یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لیسننګ. دا موږ نشو ویلای چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخ کې مې لیسننګ او ریډینګ ده. که یو نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډینګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید پاغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي. نو ریډینګ او لیسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ګرځم لیونو